د امریکا غاګ دی وین نن خبري خبرونه مهم سرټکی. د امریکا صدر ډونالد ترامپ او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ژمنه کړې چې د دواړو هیوادونو اړیکې به لا پیاوړي کوي. دواړو مشرانو په یو ګډ بیان کې په پاکستان هم غږ کړی چې ترهګري ډلې دي د هند پر ضد د پاکستان خاوره نه کاروي. پاکستان دا بیان یو طرفه بللې او ردونه یې کړې. د امریکې د کانګرس غړو د زیارت په ورځ په شام کې د صدر بشار الاسد د واک نسکورېدو وروسته هلته د چین او روس د اغیز زیاتېدو خبرداری ورکړی. د بلوچستان صوبې په هرنایي ضلعه کې د کویلي د قانونو د خواریکه خو په یو ګاډي چاودنه وشوه. چارواکي وایي پیښه کې د 11 کسانو نه هم زیات وژل شوي او شپږ ژوبل دي. وسلوالو په جنوبي وزیرستان کې د کسټمز ادارې د چارواکو په ګډون څلور کسان تښتولې دي. بلخوا د پاکستان په وزویلي خیبر پختونخوا کې په 15 مختلفو ځایونو او پیښو کې د تحریک طالبان پاکستان 10 وسلوال وژلي دي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل وسئ.
ستړي مشه زه ساسو قربانه منزه شهید خبری خپرونه کې درته هر کله وایم. نن د جمعې ورځ د فبروري 14 نیټه د کال د 2024 د مهال وخت شوې ده. په افغانستان کې د شپې نه هنیمه پاکستان کې لسو دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. خبرونه کې نن مهم راپورونه او موضوعات لرو چې ساسو سره به وار په وار شاملو. هله لرو چې را سره د خبرونه تر پای عمل پاتې شي. د امریکا او هند ژوري اړیکې آیا د صدر ترامپ سوداګریزي مالیه یا ټریفس او غیر قانونو کډوالو تګلارې د تعلقاتو کمزوري کېدلو سبب کېدای شي او کنه؟ آیا داسې مالیه د افغانستان په څیر هیوادونو باندې هم تاغیز لرلی شي او کنه؟ په تیرې خبرونې کې په همدې موضوع باندې کوربا رحمان بونیری د افغان اقتصاد پوه محب اقبال سره خبرې اترې شوې دي او بحث شوې. راځي چې په کډه سره واورو.
د دوه ملکونو ترمنځ د تجارتي راکړه ورکړه چې کیږي کوم مالونه چې د هغه ملک ناراضي امریکای ته او یا د امریکای نه زی هغه ملک ته په دې باندې یو ټاکس یا لګول کیږي چې تعرفه ورته ویل کیږي. پښتو یا فارسی کې ورته تعرفه وایي. پاغه یو د لاس پرسنټ نه شروع تر 25% پورې کله لا دا دې پورې اړه لري چې هغه ملکونه څومره سره په دې کم ټریډ ډیل چې لري یا کم د تجارت په اخله باندې چې دیو کم هوکړه سره کړي دغه مطابق دی یو بل باندې ټاریفس چارج کوي. په امریکا کې چې کم باس روان دی دا باس د ډیر وخت نه دی. دا باس نوې باس نه دی. په امریکا کې دا نظر دی چې د امریکای چې کم لوی قرضه ده دا یو تاثیر د دینه دی چې امریکا د نوري دنیا نه ډیر اخستل کوي. یعنی ډیر تجارت ډیر شیان واردوي او لږ صادروي. نو د دغه د جوړولو لپاره دغه وسنه باس روان دی. بلې او په دې کې هند هم شامل شو. دغه وروسته اعلان چې ډونالد ترامپ وکړلې پاغې کې ویل شوې دي چې هر ملک په نړۍ کې کاغه دوست ملکی او که غیر دوست ملک وي د امریکای چې څومره تعارف د امریکای په تجارتي مالونو باندې لګي امریکا به متقابل تعارفه د هغه په مالونو باندې لګي. د تاثیراتو د نگانه په زدمره ویمه چې دا کولای شي چې نړیوال اقتصاد ډیر زیات ګډوډ کړي او ډیر زیات چوندا په ډیر سرعت سره دا تعرفي لګول کیږي. وخت ډیر زیات پکې نشته دی. اکثرا کله شل ورځې یا کله یو میاشت وخت ورکول کیږي. دا کېدای شي چې دغه د تجارتي راکړې ورکړې دغه وضعیت ډیر په ډیر سرعت سره ګډوډ کړي.
او محب اقبال صاحب ما پښتنه دا هم و چې دا خود امریکا او کینیډا میکسیکو یا هندستان یا چاینا ترمنځ لاندې ده. خو آیا داسې یو هیواد مثال په توګه افغانستان په دې معاهدو کې شامل دي؟ خو د دې اثرات هلته کې دي شي امکان موجود دی چې په نورو نړۍ کې په دغه شان شاته پاتو یا غریبو هیوادونو باندې پریوزي د دې نړیوال اقتصادي جنجال څنګه
کاملن شته دی؟ دا ګوري ټاریفس چې دی په اقتصاد باندې ډایرکټ تاثیر لري. هغه ډایرکټ تاثیرات دی په امریکا کې وي چې امریکا کې چې کم شاند دی او د نورو ملکونو نه راوړي داغه قیمت به جګیږي او داغه هغه د وارداتو مقدار به کمیږي. بل د دې تاثیر په هغه ملک باندې چې کم دغه ګډز یا دغه مواد صادرې پاغي باندې به یالته به چې کوم کمپنیان دي کم تولیدونکي دي کم زراعتي تولیدات باندې چې تعرفي لګي چې کم فارمرز یا کم دیقانان دي د دوی په انکم باندې به تاثیر لري. غیر مستقیم تاثیرات د دې په ټوله نړۍ باندې کېدای شي. کله چې لوی هیوادونه د امریکای غوندې لوی هیوادونه او د چین غوندې لوی هیوادونه په اقتصادي راکړه ورکړه کې مشکلات سره پیدا کوي، نړیوال اقتصاد ټکنې کېږي. کله چې نړیوال اقتصاد ټکنې کېږي دا نو بیا په ټوله نړۍ باندې تاثیر لري. په افغانستان باندې په ډیر واضح ډول باندې تاثیر لري ځکه افغانستان د نړۍ د اقتصاد یو برخه ده، اگر چې ډیره کوچنۍ برخه ده ولی دغه نړیوال برخه به حتمن متاثر کېږي او هلته به د افغان تجارانو په کاروبار باندې به اثر پریوزي. کېدای شي چې کله تجارتی مواد او انتقال او د شین کمیږي د دغه تجاری مواد تجارتی مواد او د انتقال قیمت لوړ لاړ شي او دغه قیمتونه او دغه شین ټول به بل اخر د افغانستان غوندې داسې اقتصادونه چې اوس د نړۍ د اقتصاد سره ډیر وصل نه دي هم متضرر شي. ولی چون افغانستان په دغه وخت کې د نړۍ د اقتصاد نه ډیر ګوښه شوی دی او د نړۍ ډیر کم هیوادونه هغه سره مستقیم تجارتی روابط لري چې دا یو ښه کار نه دی. دا افغانستان باید دغه سیونه وسیږي ولی دغه بیا دغه یو بد وضعیت په دغه وضعیت کې دغه تاثیرات د دې تجارتی جنجالونو په افغانستان باندې یو څه کموي.
نړۍ ګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې یو بل مهمه بحث هم لرو چې ستا سره به شریک وو. د امریکای صدر ډونالد ترامپ هند ته د جدیدو وسلو او مهمات ورکولو اعلان کړی دی، خو پاکستان د امریکای لوري هند ته د دوه وسري وسلو ورکولو په اعلان باندې ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. غواړو چې ستا سره په څېړنه هم شامل کړو. زموږ سره ملګری شوی دی د سیمې څخه څېړونکو او خبريال فخر کاکا خیل سپ. ستړي مشه په خیر راغلی کاکا خیل سپ.
مننه مننه
کاکا خیل سپ. کلمړی خو تاسو د پاکستان دغه اندېښنو باندې لګرنا واچوي دا څاندېښنې لري او څه ویلې دي پس له دغه ملاقات او د صدر ترامپ او د مودی ترمنځ کومې خبرې شوې دي او کومې ژمنې شوې دي؟
د پاکستان د وزارت خارجه لخوا چې کوم بیان جاری شوی دی پای کې خو دا خبره په ډاګه کړې ده چې د امریکا کې د وزیر اعظم نریندر مودی او د پرزیدنت ترامپ په منځ کې چې کوم ملاقات نه پس کوم پریس کانفرنس شوی دی او کوم مشترکه اعلامیه جاری شوی دا یک طرفه ده او هغه په دې باندې د حیرانتیا اظهار کړی دی چې شل کال راسي په امریکا او پاکستان اتحادي پارتنران پاتې شوو د سکیورټي حواله سره. نو پاکستان دیتا په دې نظر د دې منځنۍ کړه د ویلي دي چې دا د یو ملک په ضد باندې د پاکستان په ضد باندې یو یک طرفه بیان دي چې دوه وادو جاری کړي دي او دا د سفارتي آداب چې کم دي دا د غیم خلاف ورزي ده. نو په سخت ټکو کې دا غندنه کړي ده او دا ګڼم چې یو طرف ته دا سخت ټکو کې په دا غندنه کړي ده. بل اړخ له زګورم پاکستان داسې چې د دې نوماندې د هند خو هم داسې سټېټمنټس راغلي دي چې زدا غړم چې د پاکستان په دې باندې دومره پک کوم چې دای دومره دیان منور کی یا دومره توجه به دي د سټېټمنټ تنور کی. د پاکستان توجه یقینا زمینی حقایقو باندې کم چې دی وخت په پاکستان کې په افغانستان کې پرتيال روان دي او په ګرد نړۍ کې او خصوصا د گاونډي چا پرچل کې چې روان دي نو د پاکستان غټ توجه په دې سيزونه باندې ده.
په خپل دغه بیان کې افغانستان باندې هم ذکر شوی دی چې ګواکي هلته هم په کار دی چې د ترهګر ډلو ته په لاس باندې یا وسلی ورنشي او یا هم د هغوی خاوره د بل هیواد لکه د هند یا لکه د امریکای پر ضد ونه کارول شي. که دې باندې تاسو لګرانه واچوئ چې دغه پیغام څه معنا لري؟
بشکه منځه دا ډیره مهمه خبره ده او د دې فکر اظهار پاکستان هم وخت په وخت کړی دی او صدر ترامپ خپل یو بیان کې دا ویلي دي چې زبر دغه وسلې ته واپسې ټوله خونه کوله، مطلب وسله او نور سامان کوم دین داغه مالیه دي خو 2 بلیون ډالر پورې ده. زبر ته یو خبره لږ وضاحت کوم، منزه د بد مرغه ډیرو سیزونو کې مونږ د پمازي کې کتلې دي چې د امریکا پاکستان ته د هند په نظر ګوري، یعنی هند چې کوم تصویر غوښتي ته پېښ کړي، نو په ډیرو سیزونو کې مونږ کتلې دي چې دا غیر فشار د لاندې بیا امریکا کوشش کوي چې پاکستان سره خپل معاملات ټیک کړي. خو زه به دا ووایم چې د هند د افغانستان حواله سره نور نه خوځنیم، خو د افغانستان حواله سره د دینه اکثر مس کیلکولیشن کیږي. زما یو مثال درکما چې په جنوري 2023 کې اجیت دول د افغانستان په دوره او هغه دوران کې هغه ملاقاتونه کول، او ټي ټي پی بیلې او بیا د افغانستان آرمی سره در روان وخت لپاره د کومک او د مستیا خبري ورسره کولې. دوی د دینه نو خبر چې په اگست 2023 کې په افغانستان کې سچويشن څنګه بدلیږي، او بیا موږ وکړل اوس چې ګورو یو طرف ته افغانستان کې د ترهګرې یا د دې وسلې د موجودګۍ خبرې د کمچې صدر ترامپ هم کړي، کمچې د یو ان رپورت هم دی. خو بل اړخ لمن دا ګورو چې هغه حکومت، یعنی د افغان ګوري حکومت، هغه سره هندستان خپل اړیکې ساتي اوس مضبوطی ورسره، او په دیلی کې د افغان طالبانو د سفارت ورکولو هم خبر رواني، بلکې غالبا نومینیشن خبره خبره شوې ده. نو هند په خپل د افغانستان والي سره کنفیوز دي، او سو پوری چې دا کنفیوژن د دله دین میل ریکړې څنګه چې په جوائنټ سټیټمنټ کې مخکاري چې جیش محمد خبرې کوي، هغه دلش کوي طیبه خبرې کوي، ډېر زړی خبرې اوس سیزونه بدل شوې دي. د ټول تنظیمونو د نړیوالو خصوصا د امریکای اقوا د هند په وینا او د هند پرشر دلاته پاکستان چې کله په دغه تنظیمونو باندې د مشرف سره په دور کې بندیز نه لګول، نو دغه تنظیمونو وجود ختم شو. خو آیا عقیده ختم شو یا خلک ختم شو؟ نه، هغه بیا موږ د ټي ټي پی په شکل کې، د افغان طالبان په شکل کې، د اسبهرا په شکل کې لکه نمونه بیا بدل کړ، او خو هغه دغه تشکیلونه هم پاتې نشو، هغه تنظیمونه هم پاتې نشو. نو زه دا ګڼم چې د هند د کنفیوژن مخکار دي، چې ما سره ذکر وکړو چې یو طرف ته ټول سونه چې روشن فکره زمون افغانانو په ګرد نړۍ کې، یورپ کې، په کناډا کې، په افریقا کې، چې غوی افغان طالبانو ته لکه د عزت پستر ورته نه ګوري او نیوکه پک، بل لخت هغه هند چې د هغوی سره د تیر دولت سره څنګ په څنګ ولاړو، نن هغه ځي ماغه افغان طالبانو سره کینی هند ته سفارت ورکوي، او ورته وایي چې تاسو سره موږ د تجارت او نورې لارې اوارو او تاسو فل سپورټ کوو. دا ګړمه چې بل د کنفیوژن ښکار دی افغانستان والی سره.
سمه ده مننه کاکا خیل صاحب. دا به هم یادونه وکړو چې طالب چارواکو تل دغه تورونه بللی او تلوای چې دغه وسلې د ترهګرو ډلو لاس ته نه دی لیدلې، او د دې اکلا کار دا ونه کړي. دا ډیره زیات مننه تاسو ته خېشي به غواړم. د امریکای د کانګرس غړو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په شام کې د صدر بشار الاسد د واک نسکوري د وروسته هلته د چین او روس د اغیز زیاتې دوه خبرداري ورکړی دی. دا خبرداري په داسې وخت کې رامخته شوې ده چې په پاریس کې د منځني ختیځ په راتلونکي د بحث لپاره سیمیز او مغربي طاقتونو سره د کاته کړی ده. د کانګرس لپاره د وی او ای خبريالې کاترین جپسن رپورت تاسو موږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
په پاریس کې د زیارت پنځشنبه په ورځ د شام دراتونکو په اړه بحثونه کیږي. د نړۍ مشران د دې هواد د بے ثباتۍ نه د وټرو په برخه کې د مرستې په اړه غور کوي. په واشنگتن کې د امریکای د کانګرس غړي وای د کې توله ساتل یو نازک کار دی.
ډیر زر ډیر اخکلتیا کولای شي نور امنیتی ستونزې رامین سکړي، خو هیڅ یا ډیر لږ اخکلتیا کولای شي روس او ایران ته بیا دا ورتیا ورکړي چې د پام وړ اثر رسوخ ولري، او دا به اشاره هم ورکوي چې امریکا په دې کې هیڅ دلچسپی نه لري. دا به یو غلط اندازه وي. هیڅ غلطي مکوي، او د بندیزونو زر لری کول ډېرې ریښتینی خطرې لري.
امریکې د 1999 هسه شام د طرح کړې ملاتړ هیواد بللې او په کال 2011 کې د پاسون د پیل راهسي د شام د حکومت او د چارواکو ملکیتونه تړلې دي.
که موږ د دغو بندیزونو بیا جاج نه اخلو نو داسې به موږ ټولو سیریایانو ته د اسد د ګناهونو سزا ورکوو. د شام انتقالي حکومت باید په دې خبر وي چې امریکا او نړیواله ټولنه څه تمې لري. د دې دا معنا ده چې موږ د یو داسې ټول شموله حکومت اخکاره او د اندازې لګولې وړ معیارونه ولرو کوم چې د قانون حاکمیت ته درناوی ولري.
د امریکې د کانګرس غړي وای شام کې د لنډمهاله صدر احمد الشرا سره باید په احتیاط چلند وشي. ریش ویلی الشرا په خو د اسلامي دولت یا داعش لاندې کار کوو او د القاعده سره یې بیعت کړی وو.
هغه سمې خبرې کولې او ډیر بد چلند چې هغه یې کړی او منلې دي هغه د تیرو وختونو کړنلارې وي.
د امریکا قانون جوړونکي په دې خبر دي چې د شام د نوي حکومت سره د چلند نه کولو خطرې سدي.
Iran must be kept out of Syria.
Iran باید د شام څخه وبستل سي. دا موقع دی ور نکړی سي چې زموږ شریکان او پسیمه کې زموږ ائتلافیان وبیروي او هم د دې سره خپل مخالفونو لکه چین او روس ته هم موقع نسو ورکولای چې بيخي وردن نسي او خالی ځای ونی سي.
خو د شام په سرمادا کې چرته چې دا وخت تړل شبي کلینیکونه د بیرته ستنیدونکو شامی کډوالو خیال ساتي په سیمه کې د امریکې د غیر موجودګۍ تاوان ښکاره کوي.
د امریکې هر یو ډالر چې د کلاری او په خاصه توګه د بشري چارو په مرسته کې خرڅ کیږي دا یو سرمایه کاری ده چې د امنیت او لږو امریکایي ځواکونو د ګمارلو لپاره لږو پیسو ته اړتیا لري. باید دا فوزیان داسي ځای په ځای سي چې د دوی ژوند په خطر کې وانه چول سي. موږ پوهیږو چې یو ډالر هم شام ته ډیر ارزښت لري.
چیئرمن ریش وای په مالی مرستو کې ځنډ ضروری وو.
هر څوک باید حوصله وکړي. موږ به د دې وخت نه تیر شو او یو څه چې موږ پرې کله هم خبرې نه کوو او باید چې خبرې پرې وشي او هغه دا چې په موږ یعنی امریکا هر سل ورځې پس یو ټریلیون ډالر پور سیوا کیږي دا باید ودرول شي. دغلته د تلو په اړه به سغو سوي خو موږ به دغه ځای ته ورزو او د امریکې د ګټو ساتل به روان وي.
نړیوال مشران په د مارچ په میاشت کې د برسلز په غونډه کې د شام سره د مرستو په حق لا خبرې اترې کوي. واشنگتن کې د وایس اف امریکا د خبريالې کیترین جپسن د پاره ارباب محمود علي وایس اف امریکا ډیوا واشنگتن ڈی سی.
د صدر ترامپ انتظامیه د امریکای نه د غیر قانوني کډوالو د وستلو خپل منصوبه په وتوندې سره عملي کوي او په لوی کچه غیر قانوني کډوال د کیوبا، ګوانتانامو بی او زینو نورو سیمو ته هم لیږي. د بی او ای الاین بیروز په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی چې تفصیل یې تاسو ته زموږ همکار بختور شاه په دغه ریپورت کې وړاندې کوي.
په دفتر کې د لومړی ورځ نه صدر ترامپ غیر قانوني کډوالي یو قامي ایمرجنسي وبلله او په خپل انتخابي ژمنه د عمل کول وعده تکرار کړه چې په ملیونونو غیر قانوني کډوال به زر تر زر د امریکانو وباسي. خو قانون پوهان وای د ملک نه غیر قانوني کډوال وستل یو پورا قانوني عمل دی.
تاسو ته یو نوټیس صدر کړی شي چې پکې ستاسو خلاف کاروایی شروع شي. تاسو بیا پناه غستلو خواص کوي او په امریکا کې د پاتې کېدلو لپاره د خپل حق دفاع کوي. د کډوالۍ د دې پروسې په اخر کې تاسو د میګریشن عدالت کې جج ته مخامخ کیږي. که په اخر کې تاسو دغه مقدمه وبیلئ نو بیا تاسو ته د ملک نه د وتلو امر درکړی کیږي.
مرمن فلیما زیاتوی د ملک نه وستل زر هم کېدلی شي او پکې وخت هم لګېدلی شي.
دا ممکنه ده چې د ځینې کډوالو په وستلو کلونو ولګي چې ترسو هغه خپل مقدمه بیلی او داسې هم ممکنه ده چې ځینې کډوال امریکا ته د راتلو څو ساعت وروسته خپل ملک ته واستول شي او یا یې دلته کلونه شي وي خو د ټرمپ د وروستۍ پالیسۍ تر مخې په ګنټو کې دننه ونیولی شي او د ملک نه وستل شي.
د ټرمپ د صدارت د لومړۍ ورځ یعنی 28 جنوري نه وفاقي چارواکو تر اوسه د 8200 نه زیات کسان نیولی او نورو ادارو ته هم په دې لړ کې د مرستو خواست کړي.
مونږ له ډیر څه کول دي، مونږ په دغه کار کو، مونږ داسې لارې چارې ګورو چې پکې ډیر کار وستل شو.
انتظامیا د کیوبا په ګوانتانامو بیا کې پوځي مرکز د غیر قانوني کډوالو د ساتلو لپاره کاروي.
دغه یو بل ځای دی چېرته چې مونږ کډوالو لپاره 13,000 کټونه یا بسترې لرو. صدر ټرمپ ژمنه کړې چې تر ټولو خراب مجرمان به ګوانتانامو ته بوزي،
خو په دې کار کې قانوني خنډان راولاړ شوي. په نیو مکسیکو کې یو جج د درې وینزویلا کډوالو ګوانتانامو بیا ته لیګل ودرولې دي.
This is the first time in US history that the
دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې امریکا په خپل خاورې نیولې کډوال ګوانتانامو ته لیږي.
د ملي امنیت دفتر وایس اف امریکا ته ویلي ګوانتانامو بیت هغه کډوال لیږل کیږي چې د وستلو اخیری امر ورته شوی وي او پکې خطرناک مجرمان شامل دي. هر څه که قانوني خندان شته، خو د ټرمپ انتظامیا د غیر قانوني کډوالو د وستلو کار لا زور ورکړی دی. د وایس اف امریکا الین بیروس د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا دیوا، واشنگتن ڈی سی.
دی ویګرانو لیزوم کاوبری ته خبرونه دا عوام لري. په خبرونه کې نور مهمه ریپورتونه هم لرو، تاسو سره به شامل وو. زو د بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې په هرنایي ضلع کې د کویلی عادت کارو د قانونو په خوریکه خو په یو ګاډي چاودنه شوې ده. چارواکي پیخه کې د یو لستنو وژنه او شپږو ژوبلې دو تایید کړی دی. د هرنایي ضلع مرستیال کمشنر حضرت ولی وی او ای ډی وته چاودنه او مرګ ژوبلې تایید کړی دی، خو ندی ویلی چې مزدوران د کوم ځای دي. راځي چې تفصیل یې د حفیظ الله ستوري شیرانی څخه په دغه ریپورت کې په ګټه سره وګورو.
سلامونه تاسو ویس اف امریکا دی وګورې، زه حفیظ الله ستوري شیرانی ما د بلوچستان یلات په پښتني سیمه هرنای په تحصیل شارګه کې نن سهار یو چاودنه سوي. د چارواکو په وینا چې په دغه چاودنه کې لستنه وجل سوي او شپږشته پیان سوي دي. د هرنای د امرستیال کمشنر حضرت ولی کاکړ په وینا چاودنه هغه محل سوي چې کله د کولی قانونو مزدوران په یو موټر کې لا بیلابیل سیمو څخه راټول سوي او په یو موټر کې ناسو د شارګي بازار ته روان وو چې په لار کې د ټاکري په نامه سیمه کې حالت د سړګاړې ته چاودیدونکو توکي پر چاودیدلې چې په نتیجه کې لستنه وجل سوي دي او وایي چې شپږشته د ټپيان سوي دي. ټپيان دا وخت د کوټې سیول هسپتال ټراما سنټر ته راوړل سوي. د یادې پیښې چې کوم موټر چلون کوي هغه هم راوړل سوي دي. پر دغه ټپيانو کې دلته د کوټې په د ټراما سنټر کې تر درملنې لاندې دي. لږ سر مش خبري کړې دي چې تاسو ته دغه پیښې د دسترګو لیدلې حال دراوړو.
موټر ما خپل چلول سره داسي ونیم بجټم شباس کول کمپنی باران کمپنی دا لیبر مرا سوزو هغه سر ملزم لازمی مزاډی مخول ده اوس په ټیکې شل درم
هر په دا ځای سره راوړو سوزو بالکل بس خالص درو بو سو ما یو یو په ما من جا کو چې اوس ما پټر بش ټر بر سو بلک سره گاډي زرا وته نو گاډي داس په شل کې تا و اس په لخان شل او په دا ځای کې اسټ تا و نو مو زین راوته لو ما دو یو مراو است درې کسان مو زین راوته مور تقریبا دارا کسان نور سره سره هغه از باندې پات سو یا نس پات
هغه تا دان دي
واش واش خبراتو خو ګیر زدل نه راکې نه راکو
غټو د ماکاو
یار دو نه د ماکاو گاډي تقریبا 20 منټه پټ اخو ته
د چنو
را پرو سر دا روټ زو هر جمعه ز بازار ته لازم د خلک راولم ورته او دې رسوم کار علم ده دا رسوم د کمپنی له طرف زو دا
نو د ټراما سنټر د مشر ډاکټر ارباب کامران کاسی په وینا چې شپشت پیان چې راوړل سوي دي په غو کې د دوه حالت لا خطر سره مخ دي.
نو زموږ بندوبست صحیح دی. زما ګرد ډاکټران موجود دي، د ټراما ګرد ټیم چې دی زما غول الرټ دی، ال ډپارټمنټ موږ ګرد زلا پر یو پیج یو سیول هسپتال ټراما او زموږ سر سکیورټی منسٹر دا ګرد مشتاچ یو.
لبلی خوا په پیښه کې د وژل سو لاسو تنو کولکان مزدورانو د جنازي منځونه د شارګې د فوټبال په لوبغالي یا میدان کې ورکرل سو او لغه پس د غوی جسدونه د دوی خپل پلانې سیمو ته د امبولانس په واسطه چې هغه لړول سوي دي. د چارواکو په وینا د وژل سو مزدورانو د ټپيانو مزدورانو تعلق د خیبر پښتونخوا له اپر دیر سوات او شانګلي سره دی. د یادې پیښې زمواري تر دې دمه کوم چانه د منلې خو تر دې وړاندې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د داسې پیښو زمواري ناقانونه ګرځول سوي په بلوچ پښتونخوا شړلې چې د غفر غاړه اخلي. لبلې خوا د چارواکو په وینا چې له پیښې ورستو هلته د امنیتي ځواکونو عسكر په لوی شمیر کې رسیدلې دي او یادې سیمه په ولکه کې اخسته ده او د پیښې کوم معلومات هغه هم ترلاسه کوي.
وستاسو بیایو د وزیرستان ولوریتا وسلوالو په جنوبی وزیرستان د کسٹمز ادارې چارواکو په ګډون څلور کسان تختولې دي. بلخوا د پاکستان پوځ ویلي چې په خیبر پختونخوا کې په 15 مختلفو ځایونو او پیښو کې د تحریک طالبان پاکستان 14 وسلوال وژلي. راځي چې تفصیلي د عدنان بیٹنی څخه واورو.
پولیس وای دا پیښه د افغانستان پولیس ته څرمه د بیرمل تحصیل شولم او اعظم ورسک سیمو کې شوې دي. د کسٹم سپریډر نثار علي، انسپکټر خوشحال خان او د وزیرستان چیمبر اف کامرس مشر سیف الرحمن هغه محل وتشتول شول کله چې دوی د انګور اډې د کسٹم دفتر د معاینه ورسته وانه طرف هنفو. په سیمه کې په سوداګرو او عامو خلکو کې لدې پیښه ورسته ویره او اندېښنه خوره شوې ده.
نو د سیف الرحمن غوندې کس کاروباري کس چې دا یو محفوظ پته نشه هغه هغه واشه او سره ډاکټرونه هغه واشه ول سره د کسٹم ول هغه واشه ول نو دغه هغه کاری دغه بدامنی چې وی د مش په علاقې کې دغه مطلب دا دی چې نیجو په خپل وطن په خپل علاقې کې هغه خپل کاروبار نه پرېږدي ګډ وزن بوراوی چیرو بل علاقې تدریم دي.
د دې پېښې وړاندې اعظم ورسک سیمه څخه هم د پاکستان ریډ کرسن سوسایټي او ډاکټر نومان خټک تشتول صفایي نو موړه د شریف کوټ روغتيي مرکز کې د وړیا تیبي کیمپ پر محل د وسلې په زور نامعلومه کسانو تشتولې سيناروغار ته تیبي معاینه کفله. د پولیسو او انتظامیت سرواکو په فیدا د تشتول سو کسانو د مندلو او خوشی کولو لپاره لټون روان دی.
ازداد ایرونی چې اولاد ادمو ای جی پی سی نوستای یو سره ملشی دی فوجینا دی الیکاپټر دی د موډی پیو نوستای د یو سره پولیس تای پرځ کې چوکۍ لګیدلې دی خو د بد قسمتۍ نه دغه خلک په دابند سترګې پټې کړې دي.
دا لومړی ځل دی چې د کسٹم افسران یا تی وی کارکون کې تشتول کیږي شي. تر دې وړاندې هم تشتولو دا ډول پېښې شوې دي خو تر اوسه په تړاو کې څوک نه دی نیول شوی.
دا یو سترونګ میسج ورکړي حکومت ته چې په دغه علاقې کې د حکومت ریټ ختم شوی دی ځکه خو درنه داخلك تمچتي او سرکاري چارواکي په خپل اوچتي دي نه کم خلک چې د اولس ته پروټیکشن ورکړي حفاظت ورکړي ای په خپل باندې اغوا کیږي. دویمه خبرداري چې په علاقه کې خوف هراس هم خوريږي ورسره ورسره د حکومت هم نقصان کیږي ځکه چې ظاهر خبره ده د دې سره چې کوم سرکاري مشینري ده ډیسرپټ شي او فولي نه فنکشن کیږي. موږ اوس هم ګورو چې د ماخام تاڼو ته آلموست تالي ولګي د دې نه علاوه هغه پټرولینګ نشي کولی ځکه چې دغه تریټ ورته چې افغان شي یا بریدونه پیونی شي. دریم د دې د ټیرر فینانسینګ هم یو مهم وجه ده مخکې خو صرف تحریک طالبان پاکستان خو سواړو واړو ګروپونه دي چې د خپل فاندینګ د لپاره هم داسې کارونه کوي.
بل خو د پاکستان په وزوی چې د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان خیبر لکی مروت او ډیره اسماعیل خان کې تازه عملیات ترسره کړي دي چې پترس کې 14 وسلوال وژل شوی او د پوز وینا د مخې د عملیات د استخباراتي معلومات پر بنیاټ ترسره شوی دي خو د مرجول په خلل آزاد سرچینو ندیش هوائی عدنان بیٹنائی دیفا جنوبی وزیرستان.
تاسو د امریکا غاګ ډی وی خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګوري او اوري. د سیمې خبرونو ولور ته بیا هم زوچې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دي په لیبیا کې چې کومه کشتۍ ډوبه شوې ده تر اوسه په کې د 14 کسانو مړی موندل شوې دي او ټول د خیبر پختونخوا صوبې دي. په مړو کسانو کې 14 یوازې د کورم ضلع دي. عثمان خان د ځینې اغیزمنو کورنیو حال راټول کړی. راځي چې په دغه ریپورت کې وګورو.
د لیبیا زاویه خار کې د سمندري بندر سره نږدې ډوبه شوی کشتۍ کې سلور کسان د پیښور درمنګو کوچی آباد دي چې په خپلو کې نږدې رشتہ دار دي. په دوی کې دوه کسان اسماعیل خان او همراز په ریسکیو عملیاتو کې ژوندي ژغورل شوي. ابرار تر دې دمه بې درکه دی او د ټولو کشر انیس خان په دغه پیښه کې مړې موندل شوی.
د انیس چې کوم دی دا خو کم ایجو د تقریبا 8 پورې سبق ویلو، نو د بیا روزګار ته پلار سره مزدوری ته دکاندارې د پاره د کپڑو روزګار کې نو هغه د پاره مخه وکړه، نو دی روزګار کولو. او دا بل ابرار چې کوم دی د هم روزګار کولو، د ده واده شوی خو بچی غالبا یو بچی به وي، او د دیم دام ریج 22-23 سال عمر یو. دا بل همراز الک چې د دیم واده نه شوی دام ینګ دی 21-22 سال ایج دی. او دا بل چې کوم دی اسماعیل خان، نو د دې تقریبا 37 سال ایج دی، نو دا د دې سلور بچی دی غالبا.
د پاکستان خارجه دفتر ویلی په نسکور شوی کشتۍ کې 3 د پاکستان وګړي سوارو، په کوم کې 10 محفوظه پاتې شوی دی. پیښور کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA چارواکو ویلي د پیښې وروسته په سمدستي توګه د پیښور په شمول بیلابیلو سیمو کې د سمګلرانو په ځایونو چاپی وهل شوی او په هڅو کې دي چې یاد پیښه کې ککړ قاچاقبر ونسی. د باجوړ صادق آباد پاټک سیمی سراج الدین هم په هغه کسانو کې وو چې په غیر قانوني توګه یورپ ته د تلو په تکل کې وو او په نسکوره شوي کشتۍ کې ژوند بایللی. د کورنۍ په وینا هغه په سیاسیاتو کې ماسټري کړې وه او په سعودي عرب کې به یې خواري مزدوري کوله.
که زه تاته ویمه زما د خویندې دلته کور کې پرتې دي، ماسخوتن کې بیګا ماسخوتن کې زه ورغلی یم او دا پرتې دي، بس لکرغړې واره ورېدو نه کړېدې شي نه جړلې شي آوازونه پاک نخیتی دی. منگ مهربانی تاسو وکیو، منگ دا کم مړی چې دی کدا ار څنګه دی پسې دی سرم نه پدی پسې دی خپیم نه، منگ له دو نه یو ټوکنه منگ لرا وړی. دا بس تاسو غاټه مهربانی، په منگ باندې ډیره سخته ده. د کلی گاوان خلک را روان دی، مړی نشته دی او جړشته دی.
دا وروستی کال 2023 په مهال د لیبیا نه د سمندر د لارې تلونکي یو شمیر کشتو ډوبېدو پیښې رپورټ شوي، په کوم کې په لسګونو پاکستانیانو مړینې رپورټ شوي او اوس هم داسې ډیر دي چې بې درک دي. د پاکستان په ګډون د نړۍ یو شمیر هیوادونو نه ځوانان په غیر قانوني توګه یورپ ته د اوړېدو دپاره د خطرو ډکو لارو انتخاب کوي، په کوم کې د لیبیا لارې ته مرکزي ځانګړتوب ترلاسه دی.
ډېر ځوانان یې پکې تباه شوې، ډېرې میندې بورې شوې او ډېرې تورسرې چې دی هغه کونډې شوې په دې کې. نو لحاظه خبره دا ده چې دا کوم حالات روان دي، دې ته موږ دا درخواست کوو دا خو اوشو نور داسې ونشي، داسې یو اقدام دی اوچت کې چې آینده لپاره د دې مخنیوی وشي.
مطبوعاتو د غیر قانوني تارکینو شمیري او تفصیلات راجمع کوونکې ادارې انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن د کال 2023 د یو رپورټ تر مخه لیکلي، پاکستان په غیر قانوني امیګریشن کې د نړۍ په ړومبي 15 هیوادونو کې یو دی. رپورټ کې ویل شوی د کال 2023 په مقابله کې کال 2023 کې د پاکستان نه غیر قانوني مایګریشن کې 280% اضافه شوې ده. عثمان خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیخبر.
د پښتنو ملت پالو ګوندونو په بلوچستان کې د ناقراری او پی ټی ایم د غړي علي وزیر او نورو نیولو پر ضد په کلا سیف الله خار کې لاریون کړی دی. غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې په سیمه کې امنیت پر ځای کړي او نیول شوي مشران دې راخوشي کړي. نور حال یې د نعمت الله سرحدي په رپورټ کې ګورو.
د پاکستان په ناقرار بلوچستان ایالت کې د پښتنو ملتپالو ګوندونو د پنځشنبه په ورځ په کلاسیپلا ښار کې یو بل لاروین وکړ او له حکومت څخه وغوښتل سپدې صبح کې د امنیت ډاډمن کړي او پی ټی ایم مشران په ځانګړې توګه د قومي اسمبلی پخوانی غړي علي وزیر دې راخوشي کړي. کلاسی پلا شار کې په دغه لوی احتجاجي لاروی نه غونډه کې عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند، پی ټی ایم او انډیم شامل وو. د لاروین پس غونډه ته مشرانو په خپل ویناو کې وویل چې بلوچستان کې وضعیت اوس مهال ډیر ګډوډ دی، حکومت د امن وضعیت قابو کولو کې پاتې راغلی دی.
دا چې په دې وطن مخ را کړی دی،
دا اجتماعي اور به په اجتماعي اتفاق وژني په افغانیت به وژني په ورورولي به وژني په تاریخي یووالي قومي یووالي به سره اړي.
د بلوچستان حکومت تر اوسه د ملت پالو ګوندونو اوسنی دغه احتجاج په اړه څه نه دی ویلي، خو د صوبای حکومت بیان شاهد رین مخکې ډیوه ته ویلي وو چې سوله ییز لاروینونه د سیاسي ګوندونو حق دی. صوبای حکومت هڅه کوي سو عام خلکو ته اسانتیاوي او د پرمختګ لپاره امنیت ټینګ کړي، خو د ملت پالو ګوندونو مشران غونډې ته وویل سپښتانه د خپل حکومت لپاره ژغ پورته کوي او حکومت دوی ژغ خاموش کول لپاره له ټولو لارو کار اخلي.
نن دوی ورته وویل چې علي وزیر دا په منتقل کې سکرتا نه نه سکرتا واستوي، سبب ورته وایي چې دا واستوي بل چیرې هغه بیا بل چیرې واستوي.
د کامی اسمبلی یو پخوانی غړی او د پیټم مخکښ علي وزیر د بلوچستان ایالت په ګډانی زندان کې بندي وو. دوی ورځې وړاندې د بلوچستان حکومت نور کزیو لپاره سند ایالت پولیسو ته وسپارل. د پاکستان په هر ګوټ کې د علي وزیر په وړاندې مقدمه سرسوي دي او حتی په محکمو کې وړاندې کیږي. نعمت الله سرحدي، وی او ډیوا ټی وی، چمن.
په اسلام آباد کې ګڼ شمېر خبریالانو د پی ایف یو جی ای تر مشرۍ لاندې د مطبوعاتو له کبله تر پارلمانه پورې د پیکا لانجمنه قانون پر ضد احتجاج کړی دی او په پاکستان کې یې د خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. دا احتجاج په داسې وخت کې شوی چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په خپل تازه ریپورت کې پاکستان او سودان د نړۍ دویم خطرناک هیوادونه بللی دي، چیرته چې خبریالان له سختو ګواښونو او ننګونو سره مخ دي. بلخوا د پاکستان حکومت وایي چې پیکا قانون د خبریالانو پر ضد نه بلکې د جعلي خبرونو د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی. د ډی بی خبریال وقار احمد تاسو ته دغه احتجاج کوونکو سره غږیدلی دی او په دغه موضوع باندې تاسو لپاره معلومات راغونډ کړي. راځي چې په ګډه سره وګورو.
کوشش یہ ہے ہم تمام جو صحافتی
د صحافتی تنظیموں حسدا د چ حکومت قانې کړی مخ کې لدی چې پری کړی وکړي د خبریالانو نه پښتنه وکړي چې دوی سغواړي مونږ د دروغجنو خبرونو ملاتړ نه کوو، خو پښتنه دادا چې د جالي خبرونو تعریف بسوک ټاکی. حکومت د فیک نیوز تعریف په پای کې د وغیرہ کلمه کارولې ده چې لمخې هر خبر جالي اعلانولې شي. زله حکومت غواړم چې دا او پیژنې سبا چې دوی اپوزیشن تلاړ شي هم دا قانون به د دوی پر ضد هم وکارول شي.
مونږ له هر لورې د تاوتریخوالی ښکاریو. لومړی هغه پټ لاسونه پکې ککړوي چې کله مونږ لا درک کوي او کله مو په ضد جالي مقدمه جوړوي. څوک مو ټپي کوي نو څوک مو وژني. د دې ټولو ستونزو سربیره زموږ اقتصادي استحصال هم روان دی. موږ له هرې خوا ځپل کیږو، خو پی ایف یو جی تل د ظلم په ضد مبارزه کړې ده.
یعنی کسی اور چیز میں ترقی نہیں کر رہا. پاکستان یوازنی پرمختګ دا کړی دی چې د خبریالانو د پاره د نړۍ د خطرناک ترين هیوادونو څخه یو خطرناک هیواد بلل کیږي. دلته د صحافیانو د وجنو پیخي او رستر بل زیاتیږي او هغوی خپل امنیت ته جدي اندېښنې لري. که څه هم په رسمي توګه پاکستان جګړیزه سیمه نه ده، خو د خبریالانو د پاره پکې د کار شرایط داسې دي لکه د جګړې په ډګر کې چې وي. نو نه پوهیږم چې په داسې حالاتو کې دا هیواد څنګه ځان جمهوری بلی.
سینسرشپ ہے وہ انسٹیٹیوشنل نہیں ہے.
پاکستان کی سینسرشپ یوازی دیدارو لخوا نہ دے، بلکہ پخپل خبریالان هم د یری لا ملا زیاد سینسرشپ کوي. دوی پداسی چاپیریال کی کار کوي چې خپو هیږي ک سو وای نو ختمی با زورول کیږي. نو کا او وایو چې په پاکستان کې سیلف سینسرشپ درې چندا زیات شوی دا به هیڅ غلط نه وي.
د پاکستان غټ اقتصادي خار کراچۍ کې ترانسپورټران وایي د کراچۍ زیاتره ترانسپورټ د پښتنو دی، خو په دې وروستیو کې د پخوا په څیر یو ځل بیا د دوی د روزګار ضد خلک راپاڅېدلي دي او ګاډي سوځول یې پیل شوي دي. دوی وایي په خار کې ترافیکي پېښې کېږي او تور یې په دوی پورې کول کېږي. نور حال څه دي؟ راځئ چې د ډیوا خبریالان فضل عزیز او ذوالفقار بیټنی څخه په دغه ریپورټ کې وګورو.
د ډمپرز گاډو اتحادیه د شمیرو تر مخه کراچۍ کې د سونو پښمره کې ډمپر گاډي د اوګدی مدیره هسه د مزدوري د پاره چلیږي، خو په دې ورستوي کې د دوی پر ضد سازش شروع شوه دی.
چن عناصر هغه کوشش دا کوي چې یاره مونږ هغه د پښتون د ماجر جګړه پیدا کړو. مونږ دا وایو چې ترانسپورت چې دی دا د سیاست نه بار دی. زما په ترانسپورت باندې سیاست مکوي، زما په لاشو، زما په اکسیدن چې کوم شهیدان دي هغه هم زما دي. کراچۍ باندې د دوی حکومت دی، کراچۍ د ټولو ده.
نو موړي ویل په تیرو څو ورځو کې په کراچۍ کې د 1500 پورې گاډي سوځول شوې دي او حکومت په دغه شر جوړونکو خبر دی چې کوم خلک دغه ترانسپورت ضد سازش کوي. کراچۍ ښار کې پروستیو کې د گاډو سوځول او خلکو راپارولو په تور د مهاجر قومي مومنت مشر آفاق احمد او هغه سره څو نور کسان نیول شوي او جیل ته لیږل شوي دي. آفاق احمد په 9 فروری خبري غونډه کې ویلي حکومت دې غټ گاډي کنټرول کړي کنه مهاجر ځوانان دې ثابت کړي چې دا ښار لا وارث نه دي. خو د پیپلز ګوند صوبایي حکومت وایي چا ته به د امن خرابولو اجازه ورنکړي.
گورنمنٹ کسی پولیٹیکل، کسی مذہبی یا کسی جماعت،
حکومت با د کوم سیاسی، مذهبی یا گوند او تنظیم په خبرو کې رانشي. چې څوک هم د نام نه جوړولو هڅه کوي یا ورتا لسانی رنگ ور کوي هغه ته به اجازه ور نکړل شي او سین حکومت به پر ضد کاروایی کوي.
سندھ حکومت کاروایی کوي.
هغه ویل په کراچۍ کې یوازې د غټو گاډو د وجې نه، بلکې د وړو گاډو او موټر سایکلو د غلطو د وجې هم پیښې کیږي او هغه د پولیسو کوتاهي هم مني. پرون بیا د سنسوبي د کورنیو چارو وزیر زیال حسن لانجار په مشرۍ د کراچۍ د امنیت او ټرافیک قانون عملی کولو په اړه غونډه شوې او د قانون کلک عملی کولو په اړه پولیسو تر کلکو ګامونو اخیستو ویل شوې دي. په کراچۍ کې په ډمپر گاډو مزدوري کوونکي وایي د پیخو تورونه په دوی لګول کیږي، خو د پیخو یوازینی ذمہار دوی نه دي.
او اوس موږ دې صبح کې وګورو، سند صبح کې وګورو، هم زیاته ور سره شروع پدې ده چې یو لسانیت طرف ته شهر روان دي، ځکه چې ترانسپورت سره ټول پښتون وابسته دي. عمومي لحاظ سره چې وګورو نو دا پښتون کمزور کول غواړي پدې لحاظ باندې.
سند حکومت په کراچۍ ښار کې غټو گاډو ته د شپې د 11 بجو نه تر سهار 6 بجو پورې وخت ورکړي، خو پرون بیا د ترانسپورټرانو د صوبایي حکومت سره لیدو وروسته دغه وخت د 11 بجو په ځای 10 بجو کړل شوی. خو ترانسپورټران وایي دا د 8 بجو تر راوستل شي چې دوی پورا مزدوري کولای شي. د خپل همکار ذوالفقار بیټنی سره فضل عزیز، وی وی ډیوا، کراچۍ.
د اروپایي ټینک ټانک جرمن واچ لخوا خور شوی کلایمټ ریسک انډیکس CRI یا د موسمیاتی خطرو لړ 2015 ریپورت کې پاکستان د لاتینی امریکایي هیواد بیلیز او یورپی هیواد اټلینا پاس د موسمیاتی بدلون په حواله 2022 کې د نړۍ دریم زیات متاثر هیواد خودل شوی دی. دا وخت پاکستان او په خصوصي توګه پښتونخوا د موسمیاتی کوم ستونزو سره مخ ده او حکومت په دې اړه څه کوي؟ تفصیل یې درته مدسر شاو هاشم علي په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
د جرمن واچ دغه رپورت وای کال 2022 مارچ نه تر اپریل پورې د پاکستان شمالي برخو یعنی خیبر پختونخوا او گلګت بلتستان کې ناڅاپي ګرمي سي واښوا. دغه ته په غرونو پرتی واوري پتی ځای اولی کې دل شروع شوه. د پاسه په بارانونو خوړونو او دریابونو کې سیلابونو شکل واخستو. چډومبیا، چترال، سواد، دیر چار صدا، مردان، سوابي او نوخار لا هوکل بیا د ملک لاندې پنجاب او سن سبوت دا سیلاب ورسېدو.
اوس زمونږ د موسمونو چې کم دي که نه، دا ساؤت ایشیا کولی که پوره د ګلوب واخلې، پوره ګلوب خبره کوم، دا فار د لاسټ 3 ډیکیډز یو 3.5 شو چې دا اوس هغه موسمونه نه دي او نه د هغه آب و هوا ده. دس هیز بین چینجډ ناو، دا اوس بدله شوې ده. یعنی مطلب دا شو چې هغه کم پیټرن سره به برسات کېدو جړې چې ورته موږ وایو هغه اوس نشته.
قورشوی سیڈنیز رپورٹ کی ویل شوی پاکستان کی دغه سیلاب په وجه 3 ملیون خلک متاثر شوی، یو زر وسو تنان مړ شوی، یو اشاریه 3 ملیون کورونه تباه شوی. رپورٹ وای د 1500 بیلیون امریکایی ډالر نه زیات پاکستانی اقتصاد ته زیان رسیدلو. اوهان وای سخت کال هم د موسمیاتی بدلون نخې ډیر واسه دی.
پورو پاکستان پر بیس پانی کے منہ خبروں کو جنوری بارہ چیون آ دا لانگ ٹرم ایوریج نہ الگ ادا منہ ایریا ایریا ویٹڈ ایوریج واک لو نو پنج پنجوس فیصد سے دے نو کم شوی دی او دا خیبر پختونخوا اعداد و شمار چرا جمع کی نو ایریا ویٹڈ کم رین فال سے دے آغا دا خپل لانگ ٹرم ایوریج نہ یا نارمل نہ تقریباً سلوخت فیصد سے دے نو دا کم شوی دی نو دینا تاسو اندازہ لگی ہوئی شی سے سا کال کم سے دا جمی بارہ یا جمی موسم سے انہوں آڈر اچھو
چارواکی وای د خیبر پختونخوا حکومت د موسمیاتی بدلون د منفی اثراتو د کمولو لپاره د 2019 تر جون 2023 پورې 615 بیلین روپۍ زراعت ځنګلونو ځنګلي حیات ترانسپورت او داسې نورو محکمو ته جاری کړی دي، خو دې کې صرف 210 بیلین لګول شوی دي.
زبا په پختو کې خبر وکم چې دا کلائمیټ چینج دی کنه او انوایرنمنٹل ایشوز دا د جنازې کټ دی، دا په شری کې وړو جی، دا صرف د گورنمنٹ کار نه دی. په دې کې چې کوم دی اکیډمیا شامل ده چې هغه اویرنس باندې توجه ورکړي، سټوډنټس تیار کی، یوت یوت بس تاسو دنیا چینج کړي.
ډاکټر افسر خان وای زمونږ مذهبي عالمانو او میډیا لبا د موسمي بدلون په موضوع په خپل خطبو او سیډنوزو خبرونو کې ولست په هکول وی چې د روانو چیلنجونو سره به څنګه مقابله کوي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
خیبر پختونخوا کې د کروندګرو اتحادیه وایي د صوبایي حکومت لخوا لګول شوی زرعي ټکسونه نشي زغملی او حکومت د هلته قانون ته بیا کتل وکړي. د مرکزی حکومت په وینا په ټولو صوبو کې زرعي قوانین منظور کړی شوی چې په ملکی آمدن کې اضافه وکړي، خو پوهان وایي زرعي ټکسونه به په پیداوار بدې اغیزې وکړي. تفصیل یې ستاسو لپاره د ډی وی خبريال ریاض حسین راغون کړي په ګډه به سره وګورو.
د صوبې کروندګروایي د حکومت لخوا په زمیدارو لګول شوی زری ټیکسونه به په هوی مالی بوج سیوا کړي. دوی وایي حکومت باید په کروندګرو د ټیکسونو لګولو په ځای هغوی ته مالی مرستې ورکړي چې په صوبه کې زراعت و د بیا مومي.
دی وخت کې زمونږ د خیبر پختونخوا چې کم زمیدار دي، نو کاغه وړو کې زمیدار دي او غټ زمیدار دي، خو زمیداری چې کم ده نه په نقصان کې روانه ده. او ځکه په نقصان کې روانه ده چې پار فصل باندې زمونږ کم لګښت دی، کاسټ آف پروډکشن ده نه دومره سیوا شوی دی چې د 1300 کالو نه تاسو په دې مردان کې په دې 400 کې او په دې صوابه کې چې زمونږ په خیبر پختونخوا کې واحد دا چې کم ده نه زمکه ده چې دا سنه سره شکل کې نیری نظام موجود دی او فستونه پکې کیږي. زمیدارای کې ګټه وا نو زمیدارو به زمکه ولې خرڅوړي.
د خیبر پختونخوا حکومت په شمول په ټولو صوبو کې د زری ټیکسونو قوانین منظور کړي شوی چې غټې ځمکه د ټیکس لاندې راولي او ملکی آمدن زیات کړي. په خیبر پختونخوا کې هم صوبایي اسمبلی د جنوري په 28 نیټه دغه قانون منظور کړي وو چې پکې په 50 اکړه نهري او 100 اکړه للما یا بي اوبو ځمکه باندې د 15% نه تر 15% پورې د آمدن ټیکس لګول شوی. په هانوایي د صوبایي حکومت دغه ټیکسونه به زری پیداوار متاثر کړي.
خلق د زمیدارۍ نه لاس اوچت کی دا خو خلکو په خواوی وي زمونه وې دا زمکه پدای کې تلې دا په ابیانو مالیه کې تلې. انګریزانو به دومره مالیه داسې زونه لګول چې خلکو بنو شو ورګول زمکه به دې زبات کړ پای کې پالیټیکسونو کې زمما خل دا اوس کم کار دی عمده قشانې او کار را روان دی.
تیر کال په اکتوبر کې نړیوالې مالیاتی ادارې IMF پاکستان ته د 2 ارب ډالر پور منظوري ورکړې او اوس هم د IMF پلاوی د پاکستان سفر کړې چې د ټیکسونو جاج واخلي. د دې وړاندې مرکزی حکومت IMF سره لوس کړو چې په ملکی کچه به اقتصادي اصلاحات وکړي او د ملک دننه به د ټیکسونو جال پراخ کړي. په هغه کې د صوبو لخوا زری ټیکسونه لګول هم شامل وو. په پاکستان کې د دې وړاندې په غټو ځمکو ټیکسونه نه لګول شوي. سرکاري شمیرې ښایي د ملک د قامی آمدنې 40% برخه په زراعت مشتمل ده او 14% روزګارونه د زراعت سره تړلي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
په پیښور خار کې افغانانو د کډوالو نړیوالې ادارې یونیسیار په مرسته داسې روزګارونه پیل کړی دي چې هغه په مرسته پیسې ګټي او خپل کورنۍ هم ساتي. هغه افغان کډوال وایي د روزګار پیلولو یې څو اونۍ شوې دي او تر اوسه کار ژوند ښه روان دی. نور جزئیات د فرید شنواری په ریپورت کې ګورو.
دا د افغانستان اوسیدونکو میرولی دی او په پیښور ناصر باغ کې د بلبونو جوړولو یو دکان خلاص کړای دی. د وای په دې دکان کې هر ورځ 300 نه تر 400 پورې بیلابل بلبونه جوړوي
او د کاروبار لپاره کم دی. مونږ ته ان سرویس او سپیچ کم دی. یو د سولر سیستم یو لګولو مونږ له 2,000,000 روپۍ نقد راکړلې او سنا 100 سره مونږ خپل غاړه کړلې. په هغه باندې مونږ دا وزاب واغستو او دا چکم د دې د میټي ویل دی. مونږ په دا میټي ویل لاړو او بس الحمدللہ لین روان دی. بس دا دو مارکیٹنگ مارکیٹنگ کوي او بس شکر الحمدللہ زه کوم پکې چالو دی. خاصه ختنه خوشاله
د بلبونو په دې دکان یا سند کې میرولی سره درې نور افغان کډوال ملګری هم دي او په دې کار کې اخته دي. د کډوالو نړیوالی ادارې یونیسیار شمیرې ښایي په پیښور کې داسې نورو لسو ټولګو ته د روزګار لپاره پیسې ورکړي او دې سره یې 310 افغان کډوال په بیلابیلو شخصي ادارو کې په کار کړی دي. فرمان خان هم په دې بلبونو وړو کې سند کې کار کوي. دی وایي په نږدې مارکیټونو کې بلبونه د جوړېدو وروسته په دکاندارانو خرڅوي.
بالکل تعلیمی اداروں کے جسمر علاقان دل تدولسم نہ فارغ اشیاغی نہ رست یونیورسٹیاں نہ او یا کالجون نہ ہوئی فارغ یا ہوئی تب جاب کے ڈیر مسئلے پہ حکومتی اداروں کے نو دا ڈیر موقع داخل کو لپارا چلتا یونیسیار او سار ایس پی دی مدد سر دی مختلف روزگار نقل کو تور کئی نو سنگ چمنگ تعداد روزگار دلیڈی بلفن راکڑے دے نو منگ چدے اس فی الحال سلوریو ان شاء اللہ چپائندہ کی کوشش کو چمک پگا تو لسو تا مطلب کاریگران سو نو دا ډیر د خوشحالی خبره ده چې داسې موږ د روزګار یونیسیار او سار ایس پی خلکو لور کې
د یونیسیار شمیرو تر مخه په پښتونخوا کې 1500 افغانان په بیلابیلو آنلاین پروګرامونو کې داخل کړي او 100 هلکانو او جینکو ته په آنلاین بڑا کار ژوند روانولو لپاره لیپټاپونه او ټیبلیټس ورکړي دي.
د دې اصل مقصد دا دی چې دا الکان چې کوم دی د جینکې دا چې کوم یو هنر زده کړي دي په خپل خپو درېږي او خپل لکه تاسو ته جی پتر نن سبا وخت کې نوکری ډېرې په ګرانه ملاوي کې کو تدیلې یو سکل ورک نو دی خبر جوړول شي هغه کاروبار جوړو کې یونیسیار دې سره مرسته کوي. نو د دې یونیسیار دغه مقصد دی چې یاره لکه دې خلکو له دې دا یو هنر تر پلاسه کی او دی مخ کې په خپل خپودرګي خپل د خاندان کفالت کوي خپل لکه اغیلا پیسې ګټي ځان لګټي.
میرولی د بلبونو جوړولو د لارې خپل کور ساتي او وایي هیلمندی دغه زده کړې به خزو ته هم ورکوي چې هغوی دې روزګار نه ګټي تر لاسه کړي.
زما کوشش دا دی چې زه زما سره په کور کې زمونږ زنانه دي زما خپل لورګانې دي زما خویندې دي زه لګیم هغه تم په کور کې ټریننګ ورکوم. زما دا بل کوم استاد دی چې ما سره ناست دی دا هم لګې د ټریننګ ورکې. زمونږ کوشش دا دی چې په دې محله کې سون افغانان دي زمونږ خویندې دي چې مونږ باید دا کسب دا هنر هغه ته ورسو. په کور کې ناست دي بې وسه دي نور هغه خو به حل وته نشي.
افغان کډوال وای په پښتونخوا کې ګرداس افغان ځوانان او جنکښته چې بیلابیل تربیتونه تر لاسه کړي او اوس د خپل کورنۍ لپاره د ګټي سوب ګرځیدلې دي. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا ای خبر.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی هر ورځ سلویریش ساته پدیشنتینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټی وی تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساته لډی وسره اوسئ.
د پیښور په یو تعلیمي اداره کې د انفارمیشن ټکنالوژي یا د آی ټی د څانګې استاده او پروفیسره ډاکټر سمیرا جوهر د جنکیو د میندو او پلرونو نه غوښتنه کوي چې په لوڼو دې تعلیم وکړي او وایي په جنکیو تعلیم نسلونه روښانه کول دي. سمیرا جوهر سره د وی او ای ډیوا خبریالې او زموږ همکار سادیا قاسم شاه خبرې اترې کړي. راځي چې دغه مرکه په ګډه سره وکړو.
جنرلی سپیکنگ اول خو بجینه کې سوشیو کلچر نورمز د بجینه نه راتله بیکاز اغیت اویرنس نو بیکاز یو نو پوها نوا ایجوکیشن چې دنو د پیرنټس کم او د ابا اجداد د کم نو اغی بل یک جنه کې انکرج کولې نه اوس شیزونا داسې نه دی اوس چې دنو ډیر اویرنس راشو اسپیشلی زبدا آی ٹی خبره کوم آی ٹی کې به مخکې جنه کې ډیر کم وي اوس موږ ګورو چې آیا بیچ هر نوې بیچ کې چې د نو موږ سره د پچھلے بیچ نه زیات جنه کې راځي زبا بیا وای ما چې د تعلیم کمې دی موږ سره د پویا کمې دی ٹھیک شو خلکو ته دا نه ده پتا چې ایجوکیټ کې تاسو خپل میندې خویندې نو تاسو یو نوې جنریشن ته چې دنو یو ایجوکیټډ مور ورکوي یو تعلیم یافته مور چې دنو هغه خپل بچی چې دنو تعلیم یافته کولی شي زما مور چې دنو ایجوکیټډ وا تعلیم یافته وا دا د زه تعلیم یافته یم زما بچی زما دواړه لوریانې دي ماشاءالله هغه چې دنو تعلیمونه کوي خزه انہوں کی کئی انٹیلیجنٹ دی ٹھیک شو نو زما په خیال د ایجوکیشن کمی د تعلیم کمی چې دنه یو ډیر غټ وجہ ده
د آی ٹی ساينس انجینئرنګ میتھس دا قسمه شو بی اکثر خلک په دې طرف ته الکان زیات رجحان وی جنکو اوس قسمه طریقې سره رجحان دې طرف ته سیوا کې دي شي سدا سي ګامونه حکومت او د کورونو په ساته غستل کې دي شي چې جنکای هم دې شوبې تراشي او د نن سبا د جدید دور کې د دې ضرورت په حق ته مو چې ضرورت شته
پرټیکولرلی د آی ٹی کا خبر او کې نو هغه خو تاسو ته په دنن سبا ټول دور چې د آی ٹی دی خو که تاسو ماته نه جنرالي تاسو کوي چې میتھس کې یا ساينس کې یا د نورو شوبو کې ولې نزی نو زما په خیال کې حکومت د فیمیل د پاره سو کوټه کی دي کوټه کی دي ان ټرمز اف نوکرو سیٹونه کی دی په تعلیمونو کې په یونیورسيټو کې په ادارو کې نو بیا چې دنو زما په خیال دا سټوډنټس چې دي دوی ډېر زیات انکرج کیږي وغيبا دې طرف ته راتلی بالکل زما پیرنټس ته هم دا خواست کوم چې خپل لوریانې چې دنو ایجوکیټ کې خپل لوریانې ضروری نه دا چې تاسو هغه میتھس ته بوزئ نو فزکس ته نه بوزئ او فزکس ته بوزئ نو کیمستري ته نه بوزئ اني فیلډ هر یو فیلډ چې دنو خده یو تعلیم یو مین سټیټس چې کوم دی هغه تاسو یو انجینر چې ورکوي نو تاسو نسلونه روښانه کوي
د وایس اف امریکا دی وسره خبر کول موږ له وخت را کول تاسو ډیره مهرباني ډاکټر سمیرا جوهر
ډیره مننه ډیره مننه
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې با ځانته یو لار خو خو ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
کبل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستې شئ
تاسو هم بدلون راوستې شئ
تاسو هم بدلون راوستې شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته هغه وړو کې وی او کغټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
د ډي وي سره د ملتیا مو مننه کوم چې تر دا د مزمو سره په خبرونه کې مل شوې خبري خبرونه تاسو ولید په دې خبرونه کې مو تاسو سره د سیمې او نړۍ ځینې مهم ریپورتونه او خبرونه هم شریک کړل په دې هیله چې د خپلې سیمې څخه هم په خبره شوې اوسي او غواړي نور خبرونه وګوري د ډي وي په ویب پاڼه باندې هم شته او په فیسبوک پاڼه هم د دې خبرونه قربانه او مزه منزه شهید او د خبرونه پروډوسر او ماورشلی تاسو نه خپل اجازه تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ الله پامان.